Все хорошо, моя.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې تاسو زموږه کلاس ادي رادیو ناوړی پیل کوو د دې سات خبرونو مختار اجانس وایي د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده چې څو ولایتونو ته په سفر وتلی وو پرون د فاریاب ولایت لزایی چارواکو سره په کتنه کې د شرعي حدودو پر تطبیق ټینګار کړی دی. د بختر اجانس د راپور له مخې اخونزاده په فاریاب کې طالب چارواکو ته ویلي چې له غرور او کبره ځان وساتي. تر دې مخکې په بادغیس ولایت کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر ویلي وو چې د دوی مشر مولا هیبت الله خونزاده د پنجشنبې په ورځ د دغه ولایت له چارواکو سره په قلینو کې کتلی وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي رسنیو د مولا هیبت الله خونزاده د سفر تصویرونه نه دي خپاره کړي او د سفر خبري هم په ځنډ خپور کړی دی. د طالبانو مشر عموما له خلکو سره نه ویني او سفرونه هم نه کوي. خدا په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي لومړی ځل دی چې نوموړی ولایتونو ته په سفر تللی دی. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورونیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د جرمني د چارواکو په وینا دغه هیواد د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته واستول. د اوتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي. اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ګرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی دی. د سکل په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبر غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د ایستلو مخه نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هر ډول وسلوالې شخړې پر ضد خپل دریځ تکرار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې واشنگتن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. د زیاته کړه دغه هیواد له 40 کلونو راهیسې په جګړه کې دی. موږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځوو او موږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي. په همدې حال کې د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظري له نیوز سره په خبرو کې ادا کړې د دوی ډلې د جنوري لمیاشتې د طالبانو پر ضد تر 200 ډیر بریدونه کړي دي. طالبان وایي د افغانستان په محبسونو کې له نږدې 11,000 بندیانو څخه لږ تر لږه 1000 یې ښځې دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس مولوي محمد یوسف مستری نن یکشنبه په کابل کې په یوه خبری کانفرانس کې وویل چې د 11,000 بندیانو په منځ کې نږدې 800 ماشومان هم شامل دي. مستری زیاته کړه چې شاوخوا 12,000 نور کسان په توقیفي ځایونو کې ساتل کیږي او د محکمې پریکړو ته انتظار باسي. د پاکستان پوځ وایي مخالفو وسلوالو پرون د پوځ د یوه نیولي افسر په ګډون 4 کسان خوشې کړل. ځایي پولیس وایي د خالد امیر په نوم دغه افسر تیره چهارشنبه د پاکستانی طالبانو په یوه پخواني مرکز کې د خپل پلار د فاتحې په مراسمو کې نیول شوی و. د پاکستان پوځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بې قید و شرطه خوشې شوي دي. په ایران کې پر افغان اتباعو د فشارونو په دوام کې د تهران والی ګواښ وکړ چې غیر مجاز اتباب له هغه څخه بې برخې شي چې د ښاري او غیر ښاري خدمات وبلل. علي رضا فخاري پرون مهر خبری اژانس ته وویل غیر مجاز اتباب باید ژر تر ژره له ایرانه ووزي او دا پلان د تهران ولایت په کچه جدي او څرګنده چاره ده چې باید اجرا شي. ایراني چارواکي اکثرا د هغو افغانانو لپاره د اتبا کلمه کاروي چې په ایران کې میشت دي. د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح په یوه تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي ارغملو مړی موندلی دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان ښایي یوه یا دوې ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي. په موندل شوي جسدونو کې د درویشت کلن اسرائیلي امریکایي هرش ګولډربرګ پولین نومی کس دی چې د اکسیوس ویب پاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی دی. دو تنه چې یو الجزائری او بل تونسی وو او د سختو جرمونو په خاطر د سویس په باسیل کې بندیان وو وتوانېدل چې له دې کلک ساتل کیدونکي زندان څخه وتښتي. ځایي چارواکو د جمعې په ماښام اعلان وکړ چې دوه بندیان د نامعلوم ډول په تیښته بریالي شوي دي. 10 کلن الجزائری وګړی د قتل، غلا او سخت زیان رسولو په تور بندي وو. بل تښتېدلی 22 کلن تونسي تبه دی چې سویس ته په غیر قانوني تګ او د مالي زیان په اړولو تورن دی. فرشته ساکی مده ازادی رادیو پا دیخ پرانو کمو یو زربیا هر کلی کوم. د خبرونه کې ورا سره واوري چې یو شمیر افغان فعالان وایي د افغانستان اوسنۍ پیچلي شرایطو ته په کتو د اتریش هیواد باید د بشري حقونو اصل ته په پام کې نیولو سره د مهاجرینو پر اخراج یو ځل بیا فکر وکړي.
دغه کسان معلوم نه ده چې محکمې لخوا جرم ثابت شوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تیره کړي.
په افغانستان د نن ځینی خزه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي.
لکه خزه نسی کولای حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامع کې دا څه پاتې شوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان خزې له جامع حذف کوي.
له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه راستنه شوي افغان کډوال له ستونزو غږیږي.
دومره واس نه لرو چې کور په کرا ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ نه اوري.
وړاندې په خبرونه کې د راپورونو تفصیل درته لرو. له نړۍ نه به مو هم خبر کو. را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د اتریش حکومت اعلان کړی چې دا هیواد بل جرمنی سره د هغو افغانانو د اخراج په برخه کې کار وکړي چې جرمی مخینه لري. د یوې اروپایي رسنۍ د راپور له مخې د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. په دې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
افغانستان ته د جرمنی لخوا د 28 افغانانو لستنولو وروسته چې دغه هیواد مجرمین بللي، اوس اتریش هم د جرمنی له دې پریکړې څخه په ملاتړ ویلي غواړي افغانستان ته د هغو افغانت په ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمی سابقه لري. د اروپایي رسنۍ یورونیوز د راپور له مخې چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه خپور شوی، د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. پراپور کې راغلی ویانا وای غوړې له برلین سره د ګډ اخراج په برخه کې لنګدې همکاري وکړي. په دې راپور کې د اتریش هیواد د صدر اعظم کارل نیمیر په حواله راغلی چې د دې هیواد کورنیو چارو وزیر له ډېرې مودې راهیسې خپل جرمني سیال سره په دې اړه خبرې اترې کوي. د تسا کال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. په ورته وخت کې په یاد هیواد کې یو شمیر فعالان وایي د اتریش هیواد باید د افغانستان اوسنی پیچلي شرایطو ته په کتو او د بشري حقونو اصل په پام کې نیولو سره په خپلو پریکړو غور وکړي. په اتریش کې د افغان ولس کلتوري ټولنې مشر فضل رحمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قضایی او حقوقی لحاظ او هم د نړیوالو قوانین لحاظ دا پریکړه سمه نه ده. هم د ژنیو د 1951 کنوانسیون چې د کډوالو په اړه ده دغه سره مطابقت نه لري، او هم له لحاظ د حقوقي دغه کسان معلومه نه ده چې د محکمې لخوا جرم ثابت شوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تیره کړي. څنګه کیدلی شي چې جرم دلته اوسی او بیا دا مجرمین افغانستان ته ولیږي؟
مدنی فعال محمد رفیع هم ازادی رادیو تا وویل
بازگشت به افغانستان تحت اداره طالبان دو طالبان تر واک لاندې افغانستان ته بیرته تلل کولای شي د ډیرو افغانانو په ځانګړي توګه خزو ماشومان او قومي او مذهبي لګکې او ژوند لګوخ سره مخ کړي. تبي چې دا کار د اتریش په چیر د بشري حقوقو پلویانو لپاره خنه دی چې پریکړه یې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي،
جان افراد را در خطر بیندازد.
دو اتریش هیواد دا پریکړه وروسته لاغې ده چې جرمني د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل. فرانس پرس آژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي دغو 28 تنو افغانانو جدي جرمونه کړی وو او حق یې نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. خو د جرمني حکومت دا پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څانګو غندلی او ویلی دی چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو سرغړونه ده. دا د 2020 زیږدیز کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړنی خراج دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ازادي رادیو ته وغواست. په افغانستان د نن ځینی خزی د طالبانو د حکومت امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي او دوی وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزی په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپل کورنۍ د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړی دي چې خبرې وکړي او یا خپل غږ وچت کړي. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی ناورو.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوی قانون کې د خزو پر غاک او مخ کاره کې دوه بندیز ولګوه، یو شمیر خزی نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
طالبانو په خپل دغه نوی قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخې بندیز لګولی، ښځې د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کوره وځي که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني نو ته خپل غږ نه راوسي نو هغه به څنګه پوه شي چې ته چیرې ځې، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زرګه او نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور سي نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
د افغان ښځو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي نو په جامع کې دا څه پاتې شوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامع حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید د انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان سو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشي کړای او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون پټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 13 مادې په بل باندې کې د ښځو غاک هم عورت بلل سوي او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. دا قانون ټول څلور فاصله او 15 مادي لري. د کابل ښار یو اوسیدونکو ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتونو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پیوازانو سره خبري وکړي.
ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږه درخواست یا زمونږه غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږه روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توسي چې مونږه مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپل د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نورې ښځینه پیوازې نه لري نو دوی نارینه پایواز را وغواړو او مونږه لازمه توسي یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او دیسې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترزو خزو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجواکوي هغه خزې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبور دي چې د خپل کورنۍ نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملی کړئ سي؟
شاوران بعضی از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده ها افغان خزو میرونه چه ده دیگل یعنی طالبان و په انتحاری حملو که وجه شوی مجبور دی چه ده خپلو ماشومان و کورانی و ده نفقی گردول و لپاره کار وکری او کله کله آن دوی مجبوری گی چه درانه و سخت کارونه وکری. خود طالبانو دو دوی پرغک هم بندیز لگه ولی نو دوی به چه کوی؟
هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقی ځواب ولرو، خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو، هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بې اساسه او ګستاخي بللې او ویلي دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانون یې د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
په افغانستان کې د نن ځینې خزینه وی چې د طالبانو په نوی قانون باندې او بندیزونو باندې نیوکه کړې و، د دې ترڅنګ او د دې سربېره یو شمیر نورې خزې هم دي چې دوی وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړې دي خو بیا هم په کور ناست دي، چې لامل یې پر بیلابیلو رواني ستونزو مخ دي او د ذهني ارامتیا لپاره د درملو خوړو ته اړ دي. په همدې موضوع زموږ همکار حسین احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغ شوی یو زده کړې یالې چې درویش کلنې مریم شیرزاد ته هغه سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې افغانستان کې میرمنې له بیکاری څومره کړېږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړې دي.
افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصل اومه، څلور کلنې دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ مونږ د مشکلاتو سره مخ وو، خو دا دوره ډېره مونږ په مشکلاتو سره تېره کړله او د دې دپاره چې په آینده کې په مونږ یو روښانه راتلونکی ولرو، مونږ زموږ آینده اوس مهال یعنی له یو تورې تیارې سره مخدا ټول افغان انجونی په کور دي لکه ما غونډه. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي لکه اوس یو فرمان ده چې باید د خزي غږ لوړ نشي کنه، او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غتورې حجاب استفاده کی، چې دا ډیره مشکله ده په د پوس وخت کې چې سخت ګرمي ده، نو تاسو باید یاد برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه خزي چې له نسلو کلو څخه ښکته دي، نو تدا د انجن په شمول د ټولو تدغه فرمان صدر شوه دي. ورس پورس د خوځ پړان د ستونزې په ډیری دو دي کاری فرصتونه خو به هیڅ درک نشته دي، یعنی هغه خځه چې په دند باندې وي غوي وس په کور باندې دي، نو ستونزې ډیری دي.
او سره تاسو د بندیزونو مسله یاد کړله، د بندیزونو او فرمانونو څمره ل سیړ خمیرمنې غزمنې کړې دي.
له سهر خا خزی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي، یو له هغه زې ما چې یعنی ما څلور کلونه د ورډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې په آینده کې به زې یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم، مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوې ما، یعنی څلور وساته چې یو انجلۍ درس ویلې تعلیم کړي هغه په کور نه دا وقن ډیره سخت ده. نو نه تنه زه همدغه سیسمو ټولې ټولګیوالې همدغه ټولې افغان انجونی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي او ډیر له ستونزو سره مخ دي د سهیل هازه.
بله، تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی، غوي په څو فکر لري، غوي ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوي تاسو په شان درس ویل دی، دا غوي اندېښنې سره شته دی، غوي ته تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمن ګوري، غوي په خپل اندېښنې شریکوي.
بله بلې، هغه هم همدغه ستونزې لري، هغه هم په ډېرو سختو سره په مشکلاتو سره درس ویلی، نو اوس په کور باندې دي، هغه په ذهني ناروغي باندې اخته شوی دي، حتی به خوب نه لري، هغه د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغه ته خوب راشي، ځکه چې هغه په جوړ خفغان باندې اخته شوی دي، شپې ورځ په دې سوچ کې چې مونږ آینده به څه کیږي، مونږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید مونږ یو څه لاس ته راوړي، مونږ باید دند تر سره کړیو، افغانستان ته خدمت کړو، د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس انجونی د کور څخه نشي وتل، ډیر زیات ستونزې دي.
بله، په دغه سیا وضعیت کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده، هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې انجونو میرمنو ته څه نه دي کړي، که تاسو د طالبانو حکومت څخه غوښتنه وکوي غوښتنه به مو څه وي؟
مونږه د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو، صرف غوښتنه همدا ده چې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، په یو آرامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي، تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی دی تعلیم هم کړی دی، دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو، نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنې تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زموږ آینده به څه کېږي. نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو، دا هم هیله ده چې مونږ ته کاري زمینه برابره کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دا زموږ غټه غوښتنه ده.
د غزې ترانګې د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرایلي ارغملو د جسدونو له موندل کېدو وروسته د پاتې برمتو کورنۍ پر خلکو غږ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي. دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت تور پورې کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د خنډونو په رامنځته کولو سره یې د یرغملو د وژلو لار هواره کړي. جزئیات له عصمت ساروان نورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړی موندل دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شای یوه یا دوی ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. په موندل شویو جسدونو کې د درویش کلن اسرائیلي امریکایي هرش ګولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس ویبپاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همدارس د ماخوستن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چارې او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشانو پر صدر اعظم تور ولګاو چې له افراطي ډلې حماس سره یو ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خند رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي. په همدې حال کې څو اسرائیلي رسنیو راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو ډزې شوې دي. د برمته شویو کورنیو اتحادیې په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وژل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي. یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو، صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. وس ازادي رادیو څلور وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان له گاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وای د نورو ستونزو سربیره د سرپناه د نه موجودیت له کبله لکړه وډک ژوند تیروي. په دې اړه په حدیث پردیس راپور ته غوښ شو.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده، یو شمیر ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ژوند شرایطو د خوالي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستانه راستنېده په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو ترڅنګ د سرپناه د ورکړې ژمنه هم وشوه، خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو، چې کله له پاکستان راتللو
نو موږ سره په تورخم کې واده وشول چې تاسو ته د یوې نمرې ځای درکو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. خو لا واده ماغه سي واده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي. دومره واس نه لرو چې کور په کرا ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ نه اوري.
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرځیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي، وایي چې ډیره موده کیږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړي. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپل ستونزو په اړه آزادي راډیو ته وویل:
ما پارسال کې از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپنا په ګډون د ژوند لټولو لومړنۍ اسانتیاو به برخې يم، پوره وړې هم يم. دا چې ځای مې نه درلود، د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي، کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولې. البته چې اوس خو پیسې هم نه لرم چې واري کړم.
البته پیسې هم کال نه درم کې ورش به.
نوموړی دا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستانه راستون شوی، د ورته ستونزې یادونه کوي. خوایي هغوی چې ژمنې ورسره کړي باید لاسنیوی وکړي. راستنه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاو شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستنه شوی افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اگست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستنه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوي خارګوټی شته، خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډیره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي و چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي، خو پاکستانی چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې یو شمیر بورډ ګڼډون کې وایي کڅه هم د بیوزلۍ د زیاتوالي لامل یې کاروبار خدای، ځکه خلک د نوې بوټونو د اخیستلو توان نه لري او خپل زاړه بوټان بیا بیا ترمیموي. خو زیاتوي چې یو شمیر خلک بیا انخت خپل زړو بوټانو د جوړولو وسم نه لري. په دې اړه جزئیات له سنا کا کړناورو.
په افغانستان کې یو شمیر بوټ ګڼډون کې یا پامه استلا موچیان وایي ډیری خلک ورته د خپلو زړو بوټونو د ګنډولو لپاره ورځي. دوی وایي کاروباري نسبتا ښه دی، خو ادا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې بیکاری او بې وزلۍ خلک دومره ځپلي چې ډیری ان د خپلو زړو بوټونو د جوړولو وس هم نه لري. 80 کلن مقیم وایي له 40 کلونو راهیسې په کاپیسا ولایت کې د خلکو بوټان ګنډي.
د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 4:30 پورې راسم. شاوخوا 40 کاله کېږي چې بوټونه ګنډم. زه ډېره سابقه لرم، ځکه ماته ډېر بوټونه راوړي.
هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا به خلک یوازې د بوټانو د رنګولو لپاره راتلل، خو اوس هغه مشتریان هم ډېر شوي چې خپل زاړه بوټونه پرې جوړوي. هغه زیاته کړه چې ځینو سره یې ان د خپلو زړو بوټونو د ګنډلو پیسې هم نه وي.
همې کار کوم میکنه 50
دا کار چې مونږ کوو په 50 یا 40 افغانیو. د تار او د بوټ ګنډلو نور وسایل هم اخلو چې مصرف لري. د ځای کرایه هم خروالې ته ورکو. زینی منی زینی نه منی زینی همغه شلیدلې بوټانو ته ترجیح ورکوي او مونږ ته 50 افغانۍ نه راکوي.
50 افغانۍ به مونږ نه میده.
یو شمیر کورنۍ هم دا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکاری د زیاتېدو له امله د دوی ګټه وته او عاید کم شوی دی. د دوی په خبره د اقتصادي ستونزې او د خپلو لویو کورنیو له امله د نویو بوټونو او جامو د پیرلو توان نه لري او په زړو گزاره کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي او د اتو ماشومانو مور صدیقي ازادي راډیو ته وویل
وضع اقتصاد خراب از
اقتصادی وضعیت خراب دی. د ماشومانو بوټونه چې زړیږي توانې نه لرو چې نوي بوټان ورته واخلو. مال د خدای اته ماشومان لرم، نو بوټونه یې چې زاړه سي مجبوره یم چې موچی ته یې ورکړم چې جوړې کړي.
د کابل اوسیدونکو همیره همی نه ماشومان لري او میړه یې د ورځې یوازې 200 افغانۍ کار کوي. نوموړی همی خپل ځان او ماشومانو ته د نویو بوټونو د اخیستو وس نه لري او زاړه هغه بیا بیا د جوړولو لپاره موچی ته وړي.
وضعیت اقتصادی خوب ندارم،
نو تا اقتصادی وضعیت میخه ندی، نه همشمان لرم او خواند می دورزی 200 روپی کار کوی، کلا هاگه هم نوی، تل شکایت کوی، ده بوتانو جرولو لپاره موچی تزو، کلا ده هاگه پیسه هم نوی، بس نو پی او رقم چاره کوی.
دیگه چاره خودم میکنی.
بوټګنډون کې یا موچیان چې کاری د استفاده شویو بوټانو ترمیم او رنګول دي، په داسې حال کې د خپل کاروبار د نسبي ښه والي خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کسبګرو په ګډون ډیری خلک له بیکاري او د خپل کاروبار له پیکه کېدو شکایت کوي.
وړاندې د خپرونې په لاړ کې بعد د زهرو کاروانو نیز خپرونه درته وړاندې شي، خو د هغې نه مخکې لاندې خبرونه. اختر اجانس وید طالبانو مشر مولا عبد الله خونزاده چې څو ولایتونو ته په سفر وتلی، پرون د فاریاب ولایت لزایی چارواکو سره په کتنه کې د شری حدودو پر تطبیق ټینګار کړی. د اختر اجانس د راپور لمخې خونزاده په فاریاب کې طالب چارواکو ته ویلي چې له غرور او کبر ځان وساتي. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورونیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلوال شخړې پر ضد خپل دریځ تکرار کړ. طالبان وایي د افغانستان په محبسونو کې له نږدې 12,000 بندیانو څخه لږ تر لږه 1,000 یې ښځې دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس مولوي محمد یوسف مستری نن یک شنبه په کابل کې په یوه خبری کانفرانس کې وویل چې د 12,000 بندیانو په منځ کې نږدې 800 ماشومان هم شامل دي. او د پاکستان پوز وایي مخالف وسلوالو پرون د پوز د یو نیولی افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. ځای پولیس وایي د خالد امیر په نوم د افسر تیره چهارشنبه د پاکستان طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو پر حال نیول شوی وو.
د زهرو کاروان
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په تیری وکال کې د نشې موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوان به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
دا چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و، په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې یلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکترانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کوو، اعتکاف ته ناستم، روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، اذان به مې کوو جمعې سره. کله چې په دې شي واوښتلو، هغه 5 وخت نه څلور وخته راغی، څلور وخت نه درې وخته راغی، بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده نه غواړي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زی خبر او کم
زوره کشه ما چې ول ته وای چې هر لستا فخه ده اس وکه استاجه به اوس دومره وکده شو چې زما خبر نه منی ها
ولې ګلالی انسان نه ده میړه او ژوند به د ګلالی وي او د دې خوښي ته نه کتل کیږي ته هم ځان د پلار وایې
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشئی بوټو د کښت نشئی موادو تولید خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولې دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرام ډیر نشئی مواد نیول شوي وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوه کالو کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې بریالی و په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي د طالبانو حکومت ته کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت نشئی موادو تولید قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د دوی سرویګانې ښیي چې ساش کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې او ډیر نشئی مواد یې هم نیولې دي
3643 ټن نشئی مواد له خپلو مشتقاتو سره لمنځه وړل شول د نشئی موادو جوړولو لکه الکول او نشئی ګولې جوړولو 990 کارخانه ویجاړې شوې او په دې ټول 1540 تورن اشخاص ونیول شول 1555 هکتار ازمکی د کوکنارو لبوټ څخه پاکی شوی او 2891 متادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي
وهمایوی معرفي شوه ان
د کورنی چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ لنشي موادو سره مبارزه عادي کمیسون او دا ډول د افغانستان په څوارس ولایتونو کې لنشي موادو سره د مبارزه او متاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوی دی په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو په دې هیواد کې د تاریخو د زیرمو موجودیت د نشئی موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده په برتانیا کې د نشئی موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی او نوو تولید شوو تاریخو د زیرمې نورې هم غني کړې دي ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده برعکس د تاریخو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی
په افغانستان کې د پام وړ تاریخ زیرمه شوی او دا کار د دې سبب شوی چې زرګونه هیروین تولید شي دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تاریخو تولید او سوداګري منع کړې ده همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تاریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تاریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید ته پام اړولې دی د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالی مرسته ضروري بولي د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تیر وکال کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولې دي
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو
بس دا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات دیږي
دا داس مردار شه دی چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل یو راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د پخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډېر دی. دې شبکې دا هم موندلې چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډیر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
I'm first not aware of any study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
نومړی دا چې د سرزمونه نه شوي چې په تیرو دوو دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپله طبي ډاکټره نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و که نه، خو هغه څه چې موږ یې وینو او هغه مرکې چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپله خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کېږي او په زور یې درملنه کېږي. بشري مسایلو ته پکې پام کېږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کېږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کېږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغېزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban
hukumat patiru dwa kaluno ki da 4,000 to 15,000 bastaro pakacha da mutayun da satani markazuna jo kadi padi markazuno ki rukhtai usul chuna pa pam ki niwal shwi awaya da mutayun darmalana padi markazuno ki pamiyari dawal tar saraki
standards in these centers. Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګا راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بېکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی، د پراختیایي پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت مسلکی کسانو پر کار اغیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
د معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوښه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوي.
Voluntarily and because
د معتادینو د درملنې اصول دا دي چې باید په خپل خوښه درملنه وشي، ځکه چې د معتاد په خوښه د هغه د درملنې پایله بریالی وي. بل دا چې دا د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي، ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي. خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکوونکو سره مرکې ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه لنه د هغوی په خوښه نه
کیږي. Taliban claim that the cultivation of poppy and production
اوس چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی، نو څونه د دې امکان شته چې د تاریکو معتادین دوی نورو نشو لکه د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ته مخه کړي؟
Addicts, if the drug of a choice, of a first choice, it's not available or it's too expensive
کله چې د موتاد د اړتیا وړ نشي مواد نه وي، موتاد د هغو نشي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري. نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي. زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا خیخي او ټابلیټ کا ته مخه کوي، خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشي مواد پیدا کیږي او وان دا چې کله هیروین او تریاک نه وي، ځینې موتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي.
په مرکه کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د موتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د میړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خپې خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد له څو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې له خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی او د قالب بندي استاد دی، وای چې د نشول عمل کار نسم کولای. زما او کورنۍ روزي می د ورور لغاړي ده. راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، زیاتوي چې نږدې 800,000 افغانۍ پر نشور اچتللې دي. دا چې راز محمد ولی او څنګه موتاد شو د نشول عمل نور لڅډه وستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو چیرته ما خپل کار نیولې و، دا کوم الک چې زه په دې شان واړولو ما ته تراشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نشي. د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قلب بندي استازم یم، بس دا کار مې چې ونیو دې همغه ورځ چې را باندې وسکو هسې راته خوند راته راکو. بس په هماغه دغه باندې چې دویمه ورځ بیا را باندې وسکو، درېیمه ورځ زه خپله لاړم یوه شی مې واخیسته، بس همدې باندې اموخته شلو. بیا تقریبا د 100 روپیو پوډر هم اخیستې او 500 روپۍ مې شیشه اخیسته. دا اصلا ښه بوټه نه ده، بیخي مالی جانی در نه اتستا تاوان ده. یو کار چې کلي کې کېږي بس نوم به د تا بدي، او سم سړی به دا کار وکړي نوم به د تا بدي چې ولا دا موتاد دا کار د کړی ده. او کار ما نم کړی، بس ما تهویل چې دا موتاد او دا کار به د کړی. مونږ خپل کور نه موټر سایکل ورک شو د جمعې ورځو، او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی، ولیکن دا کار ما نه و کړی، بل چا کړی و. بیا هلک وویل چې دا کار ما کړی ده، ما د مجبورۍ نه کړی. هغه هلک نه موتاد و، هیڅ سامان یې نه درلودو. مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده، څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي، یا څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي. همدغه ضرر د بدن ده. ولاړ ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي، یعنی د ورځې 1500 1200 1200 داسې ورځ راغلی 5000 روپۍ مانه د ورځې تېری دي د همدغه موادو مخاطر باندې. یاره تللی دي 800,000 روپۍ رانه تللی دي، چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چې کوو پیسې مې چې جمع کړي و راسره و د کور نه علاوه تقریبا 400,000 روپۍ افغانۍ و. ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي. کور نه لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي، د خپل د کور د ورور تفانجه مې اخیستې، ګوتمم تې اخیستې، د پم نه مې تقریبا 6,500 روپۍ ډالر جی کړی ده. همدغه شی باندې مې لګولی ده. کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې مې لاړلې خلاص شوې، بس خلق را باندې بیا پیده چې ولا دا سړی محتاج شوی، عملي شوی ده. پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی. د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې. ماشومان مې زه خپله ټول په همغه باندې تاوان یمه. ما مخکې 15 وخته جمع کو اعتکاف ته ناستم روژه کې، هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې هم کوو جمعې سره. کله چې په دې شي واوښتلو هغه 15 وخت نه 4 وخته راغی، 4 وخت نه 3 وخته راغی. بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو. بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو جومات ته تلو، او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي. خو خامخا خبرېږي کډه ده، بس پوهېږي. بیا کوروالا راته خبر کړو، راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه بد ده. مونږ خپله ملامت یو، بس چا څوک خبرې کوي کوروالا مونږ منو چې ولا صحیح ده. مشر زوی مې د مدثر نومېږي، یو هغه ده، یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي. دی راته وویل چې دا نور پلرونه وګوره، ته دا کار کوې او کور نه ورکې، سبا یې لاړ شه ماښام راځې، د نورو غونې کور کې اوسېږه، دا کار مه کوه. مشر زوی مې مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندې کې چې ځان جوړ کړي، بېخي مه خوشی کوي. په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم. خپله تقریبا دولس سپارې مې پس کړی، اوس هماغه اخره سپاره مې زده ده، نور ټول مې یاده وتی دي. مخکې چې بې عمله وم، هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې، لکه چې عملي شوی وم، بیا هغسې خبرې چا را سره نه کولې. خلک به ویل چې والله دا بیا معتاد شوی ده.
په خاطره کې مې واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي، او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده، او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې، او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاده خبرې اوري، او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي، او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یوه خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یوه مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي، او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه یو رستی برخه تر ورسیده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي ده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دوی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی، خو ګلالۍ نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه، دا دای دا جان محمد اکا کور ته رسیدو، خو نه پوهیږم چې دای به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه، او به ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو، دا څه بد سپی لري چې مونه داړي.
هله دروازه را پورې کړه چې سپی را ونوځي.
بېغمه اوسه، دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
دا راغلم.
السلام علیکم
جان محمد اکا سلام
علیکم السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ په خیر
علیکم جان محمد اکا خی جوړی خیریت دی ملمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم ملمه خدای خدای دوست دی په تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما ملمانه شي زب خولی کګه کیدم راځي چې کور ته ولاړ شو راځي
سمدا ته مخ کې شه موږ به در پسې نو
جان محمد اکا سپه دې نيسه چې مو نه داړي
راځي نه مو داړي چا غوښه محمود خان راځه په دغه توشک کېنه
سمدا داده کینو
حاجی صاحب سمد خان ته په دغه بل توشک کېنه
داده کېنه سماکا جان محمد اکا تام کار لري ډیر وخت نه نيسو اصل خبره ته وراشو
رښتیا خبره به نه وکړو اصلی خبره وکونه
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان محمد اکا خبره ده خیر ده زه واجی سمد خان راغلیو چې ستالو زما زوی بریالی ته وغواړو
جان محمد اکا محمود خان خو ته پیژنې چې خشته منه او زموږ د کلی خان دی ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي
ولا څه وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي
جان محمد اکا نصیب ستا په لاس کې دی بس همدا اوس مو خوله را خواږه که چې زوله خیره سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني
د ولور هېڅ غم مه کوه په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې
ولور خو وروسته خبره ده ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم سمه ده
بیخی سمه ده
جان محمد اکا مشوره وکا خو پام دیوی چې دا سخی خان هر وخت نه پیدا کیگی
گلالی لوره ته یو گلاس چه را واچه و سمره خونده وکا
سمه ده پلارا داده دره چومی
خزی ستا څنګه خوخه ده ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه
د محمود خان کوم زوی یادی
بریالی یادوم
څه شی بریالی هغه پوډری بریالی یادی
او هغه یادوم پوډری یې دومره غم نه دی پلار خان سړی دی علاج به یې وکړي
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه په زوره خو علاج نه کیږي
خزه مونږ به وزله خلک یو نه بیوینی چې زه په دا سپینه ګیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځې محمود خان ډېرې پیسې لري هم به مونږ مړه شو او هم به مو لور آرامه ژوند ولري
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم
بابا زه یوه خبره وکړم
او ویکه
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم
زه ورکه شه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې
ولې ګلالۍ انسانه نه ده مېړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي تا هم ځان ته پلار وایې ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې خدای ته به څه جواب وایې
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم په زور نکاح نه صحیح کېږي که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخ به پښیمانه شي
ته دا وګوره دا د اوس زمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي
او سړیه عذر درته کوم زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تبا کوې
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان